زفنا زیزم فدو کونو کی سلطان دی سمرش کلین جانان دی جانان دی زفنا زیزم فدو کونو کی سلطان دی سمرش کلین جانان دی جانان دی در سالت مر را پورت پور اسمان دی سمرش کلین جانان دی جانان دی در سالت مر را پورت پور اسمان دی سمرش کلین جانان
در روغ جوڑی د بشپڑ کے دو څخه ورسته یو بل صحابی د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه پنامه هم مسلمان او مدینه منوره ته را ورسید. کافرانو دستی دو کسان پسی راواستول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د تړون لمخې دغه کس په لاس راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نوموړی صحابي بیرته په لاس ورکړ. ابو بصیر رضی الله عنه نارې کړې چې زه مسلمان سویم، تاسو مې بیرته په لاس ورکوئ او بیرته مې د دغه ظالمانو و منګولو ته سپارئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم داډ ورکړ چې الله جل جلاله بجر تا ته د خلاصون لاره خلاص کړي. ابو بصیر رضی الله عنه د هغه دو کافرانو سره یو ځای و مکې ته روان شو. پر لارې ابو بصیر و یو کافر ته وویل چې دا ستا توره ډیره ښه معلومیږي، دا چې صفت خوښوونکي سړي ډیر ژر غولیږي. نو دستی هغه کافر خپله توره و مسلمان ابو بصیر رضی الله عنه ته د تیکې څخه راوایستل ورشکارا یې کړل. ابو بصیر رضی الله عنه چې توره په لاس کې واخیستل سمدلاسه یې پر دغه کافر باندې وچلول مړ یې کړ. هغه دوهم کافر چې دا حالت ولیدی د تیښتې لاره یې خپله کړه، وتښتېدی. مدینې منورې ته یې ځان ورساوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله، ابو بصیر رضی الله عنه زما ملګری وواژه، اوس زما وارې دی، وژنې مې. ابو بصیر رضی الله عنه راورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله، ستا د دوی سره وعده او تړون و، تا هغه پورا کړی، زما او د دوی ترمنځ خو هیڅ تړون نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته جنگ تازه کوونکی یې، کاشکې ستا یو ملاتړ کوونکی وای. ابو بصیر رضی الله عنه پوسو چې که اوس څوک راسي ما به بیرته په لاس ورکړي. نو دستی د دغه ځای څخه ولاړی او د یوه دریاب پر څنډه یې ژوند کول پیل کړه. د مکې خلک په دې پیښه خبر سوه. ابو جندل رضی الله عنه ته چې دا حال ورسېدی تر توانې ووتل، په پټه یې ځان ورورساوه، د ابو بصیر رضی الله عنه سره یو ځای سو. آخر دا چې هر څوک چې به مسلمان کېدی د دوی سره به یو ځای کېدی. په ډېر لنډ وخت کې د دوی څخه یوه کوچنۍ ډله جوړه سوه. په دغه ځنګله کې چې دوی اوسېدل د خوراک او څښاک هیڅ انتظام نه و. د الله جل جلاله د دین په خاطر چې پر دوی باندې د لوږې او تندې څخه کوم تکلیفونه تیرېدل و الله جل وعلا ته ښه معلوم دی. مګر د کومو ظالمانو د لاسه چې دوی سرګردانه او لالهانده وه او د دوی د لاسه تښتېدلې وه، د هغوی لاره یې بنده کړه. کومه قافله چې به د کافرانو راتله دوی به جنګ ورسره کاوه. آخر دا چې د مکې کافران د مسلمانانو د دغه کوچنۍ ډلې څخه تنګ سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې یو سړی ولیږي او په ډېر عذر او زاری یې خواست ورته وکړ چې د الله جل جلاله په خاطر دغه بې سرپرسته ډله ځان ته راوبوله او په تړون کې یې داخله کړه تر څو موږ ته د تلو او راتلو لاره خلاصه سي.
جوړ پر مکه باندې اختر دی څومرش کلین جانان دی جانان دی راغلی ګل رنگ دل بر دی څومرش کلین جانان دی جانان دی راغلی ګل رنگ دل بر دی څومرش کلین جانان دی جانان دی بلبل د عشق په نغمو ورته ګویان دي څومرش کلین جانان دي جانان دي.
ویل سوی دی چې کله و ابو بصیر رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه لیک ورسېدی چې و مدینه منورې ته د راتلو اجازه پکښې لیکلی وه. ابو بصیر رضی الله عنه د مرګ په حال کې و، په لاس کې یې دغه لیک ونیوی وفات شو رضی الله عنه وارضاه. کله چې د حدیبې صلح بشپړه سوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان حلالولو یعنی د ځان د احرام څخه د فارغ کولو په مخه خپل هغه وش حلال کړ کوم چې یو وخت د ابو جهل و، بیا یې خپل سر مبارک وخراوه. وروسته نورو اصحابانو رضی الله عنهم هم ځانونه د احرام څخه حلال کړل، خپل حیوانان یې حلال کړل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شل ورځنی سفر وروسته مدینه منورې ته تشریف راوړي. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له لوري په دې امر شوی و چې د وس تر بریده د الله جل جلاله د کلمې لوړوالی وکړي او ټول خلق د یو الله جل وعلا و عبادت ته راوبولي. همدا لامل و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر ډول قربانی څخه لري نه پاتې دی، بلکې چې څومره به یې توان و او یا به د کوم تکتیک لخوا د الله جل وعلا د عبادت و لوري ته خلق رابلل کېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د خوشي سره سم هغه څه کول. په دغه لړ کې یو کار دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه تر صلح وروسته د پاچاهانو په نوم خطونه ولېږل. په دغه خطونو کې یې د حبشې، مصر، فارس او روم پاچاهانو ته لیکونه ولېږل او د الله جل جلاله ولوري ته یې د عبادت بلنه ورکړه. همدا ډول یې د بحرین، د اماما، د مشق او عمان حاکمانو ته لیکونه ولېږل، ټولو ته یې د اسلام بلنه ورکړه. په دوی کې ځینې په اسلام مشرف سوه، ځینو د ناپوهۍ لاره غوره کړه، پر خپل کفر باندې پاتې سول. په هر صورت د عربي نړۍ او شاوخوا سیمو پاچاهانو پام و اسلامي پاڅون ته واوښتی، اسلامي سلطنت او اسلامي دین یې په رسمیت وپیژندی. خو بیا یوه بله غزا رامنځته سوه، البته دغه غزا د خیبر د غزا په نوم یادیش. نوموړی غزا د هجرت په اووم کال د حسن حسین په میاشت کې د خیبر په ښار کې رامنځته سوه. خیبر د هغه ښار نوم و چې سل میله د مدینې منورې څخه لرې و او ډېرې لوی کلاوې یې درلودې. دغه ښار د جغرافیایي بڼې له رویه که د خیبر جغرافیایي موقعیت په نظر کې ونیول سي، نو د خیبر ودانې سیمې پر دوو برخو ویشل سوي وي. په لومړۍ برخه کې یې 15 کلاوې وې چې په لاندې نومونو سره نومول سوي دي: حسن ناعم، حسن صعب بن معاذ، حسن زبیر، حسن ابی، حسن نزار. په دوهمه برخه کې دوې کلاوې وې چې په حسن قموس او حسن سالم سره نومول سوي وې. د لومړۍ برخې د لومړیو درو کلاو سیمه د نطاط په نامه سره یادېده او د لومړۍ برخې د پاتې دوو کلاو سیمه د شق په نامه سره یادېده او دوهمه برخه یې د کتیبه په نامه سره یادېده. کله چې مسلمانان د حدیبې د روغې جوړې څخه فارغ سوه، نو دوی مبارکانو د یهودیانو د خطر څخه شکایت وکړ. الله جل وعلا دوی مبارکانو ته ډاډ ورکړ چې الله جل وعلا به لوی بریالیتوب او ډیر مالونه به ژر ورپه برخه کړي.
د رسالت مریا را پورته پر اسمان دی څومره ښکلې جانان دی جانان دی. نن د حجاز راغ لګېږي څومره ښکلې جانان دی جانان دی. نور د اسمان را ورېږي څومره ښکلې جانان دی جانان دی. نور د اسمان را ورېږي څومره ښکلې جانان دی جانان دی. د عبدالله پر کور الله کړي احسان دی څومره ښکلې جانان دی جانان دی. د عبدالله پر کور الله کړي.
مسلمانان هم په دې باور سوه چې که د یهودیانو سره وجنګېږي بریالیتوب به د دوی په برخه وي، نو ځکه یې د یهودو سره و جهاد کولو ته زړه ښه کاوه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او حسین په میاشت کې سوار لسوه پوز تیار کړ چې دوه سوه د آس پاره هم ورسره وه د خیبر پر لوري وخوځېدل. په دغه پوز کې ټول هغه مبارک اصحابان موجود وه کوم چې د حدیبیې په صلح کې حاضر وه، پرته د جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه چې د خیبر په غزا کې موجود نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې په اوږدو کې د ځینو مشورو وروسته و خیبر ته د مدینې د لارې نه ورغلی، بلکې د یو حکمت پر بنسټ د شام له لورې ورته راغلی، تر څو چې د یوې خوا د خیبریانو و شام ته د تیښتې لاره ډب سي او د بلې خوا د خیبریانو او بنو غطفان قوم ترمنځ د وصل نقطه په اسلامي پوځ سره بنده سي. په همدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عصر صحبا او رجع نومو سیمو تیر سو، کله چې خیبر ته نږدې سو و هغه ځای ته ورسېدی کوم چې د خیبر شمالي لوری دی او د شق او نطاط ترمنځ وي، بیا بیرته د دې ځای څخه د یو حکمت پر بنسټ وخوځېدی، د خیبر شمال شرق لوری ته ولاړی، په هغه ځای کې د اسلامي پوځ سره تم سو. اسلامي پوځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر هلته شپه وکړه. کله چې سهار سو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو اصحابانو ته امر وکړي چې په تیاره سهار کې لمونځ وکړي. اصحابانو هم د امر مطابق پر خپل وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای لمونځ ادا کړ. وروسته یې د لمر ختو وړاندې د خیبر ښار محاصره کړ. کله چې د خیبر خلق راووتل ویلیدل چې محاصره دي، په ځغاسته ولاړل، خپلو مشرانو ته شکایت وکړ او په چابکی سره خپلو کلاو ته ننوتل، جنگ ته یې ځان تیار کړی. همدا ډول د نجد بنو غطفان قوم ته یې هم بلنه ورکړه چې د دوی سره مرسته وکړي، خو هغه د ویرې له وجې حاضر نسوه. د اسلامي پوځ بیرغ د حضرت ابو بکر رضی الله عنه په لاس کې و. مسلمانانو د لومړۍ کلا یعنی حصن ناعم نومې کلا محاصره جاري وساتل. دوې ورځې تیرې سوې کوم بریالیتوب لاسته نه راغلی. د دوو ورځو له تیرېدو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زه د اسلامي پوځ بیرغ هغه چا ته ورکوم چې د الله جل وعلا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه راوغشتي بیرغ په لاس ورکړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې یهودیانو ته تر جنگ وړاندې لومړی د اسلام بلنه ورکړه، که اسلام نه ومانه بیا جنگ ورسره پیل کړه. کله چې د درېمې ورځې سهار سو نو حضرت علی رضی الله عنه لومړی و یهودیانو ته د اسلام بلنه ورکړه، خو هغو نه منل. د خپل باچا چې مرحب نومېدی په څنګ کې ودرېدل. د جنگ د لارې لومړی کس چې د جنگ بلنه یې مسلمانانو ته ورکړه همدا مرحب و چې ډېر مغرور و. د مقابلې لپاره محمد بن مسلمه رضی الله عنه وروتی چې د الله جل جلاله په امر شهید سو. بیا علی رضی الله عنه وروتی مرحب یې مړ کړ. اخر دا چې تر لسو ورځو محاصرې وروسته مسلمانانو د حسن ناعم فتح وکړه. ورپسې د مصعب بن معاذ کلا محاصره کړه. دغه کلا چې فتح سوه اسلامي پوځ د دوهمې کلا پر لوري وخوځېدل چې د مصعب بن معاذ په نامه یادېده. په دغه کلا کې 1500 یهودیان وه چې د ځان سره ډېر خوراکونه، جنگی وسایل او داسې نور ډېر مالونه هم ساتلي وه. که څه هم مسلمانان په یوه ازموینه کې لوېدلي وه، د خوراک لپاره یې شی نه درلودی، خو د څښتن تعالی جل جلاله په مرسته پر دې کلا باندې درې ورځې وجنګېدل او دغه کلا یې فتح کړه. ډېر مالونه په لاس ورغلل. الله جل جلاله دوی په امتحان کې کامیاب کړه او د خوراک لپاره یې ډېر شیان هم په لاس ورکړه. د مصعب بن معاذ کلا چې فتح سوه یهودیان په تیښته و درېمې کلا ته ولاړه چې د زبیر په نامه یادېده. دغه کلا ډېره زوروره کلا وه، ځکه په غره کې پرته وه. نه سپاره خلک ورتلای سوای او نه پلي خلک ورتلای سوای، او دا هم د نطاط د سیمې وروستۍ کلا وه. په هر صورت مسلمانانو دغه کلا محاصره کړه، خو د دوی د زیاتو توکو په لرلو سره محاصرې کوم تاوان نه ور ورساوه. په همدې وجه مسلمانانو د دوی د اوبو لاره بنده کړه، چې په پایله کې یهودیان اړ سوه چې جنګ ته راووځي. کله چې یهودیان جنګ کولو ته راووته نو سخت جنګ وسو د یهودانو څخه لس تنه ووژل شول او کلا مسلمانانو فتح کړه. د دې کلا تر فتحې وروسته یهودان وشق سیمې ته وتښتېدل. په دغه سیمه کې دوې کلاوې وې چې یوه د اوبی په نامه یادېده او دوهمه کلا یې د نظار په نامه یادېده، خو مسلمانان په دوی پسې وه. لومړی یې تر سختې جګړې وروسته د اوبی کلا فتح کړه، بیا یې د نظار کلا فتح کړه. که څه هم د نظار کلا ډیره مضبوطه کلا وه، ځکه چې د غره پر سر باندې پرته وه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مطابق مسلمانانو د منجنیق څخه کار واخیست او کلا یې په وویشته، چې په پایله کې کلا سوری سوه، مسلمانان په ننوتل او کلا یې فتح کړه. تر دې وروسته د نطاط او شق سیمې ټولې فتح سوې، یوازې د کتیبه سیمه پاتې سوه چې درې کلاوې پکې شوې وې. یهودیان په تیښته راغلل، په دغه سیمه کې یې ځان واچوي. اسلامي پوځ دغه سیمه څوارلس ورځې محاصره کړه. اخر یهودیانو ته معلومه سوه چې نور نو د دوی بربادي یقیني ده. له همدې امله یې د روغې جوړې پرته بله لاره نه لیدل، نو ځکه یې روغې او تسلیمېدو ته حاضر شول.
چې په جلو باندې روشانه دا جهان دی، څومره ښکلی دی جانان دی، جانان دی زه په نازېږم په دوو کونو کې سلطان دی، څومره ښکلی دی جانان دی، جانان دی در رسالت لمر را پورته پر اسمان دی، څومره ښکلی دی جانان دی، جانان دی
کله چې د یهودیانو د بریالیتوب هیلې ناهیلې شوې، نو د سلالم کلا مالک ابوالحقیق و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال راولېږي چې زه ستا سره لیدل غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ومانه. کله چې دی راغلی ورته ویې ویل چې زموږ سره روغه وکړه، زموږ سرونه دې په امن وي، موږ د دې ځای څخه ځو، باغونه مځکې او مالونه ټوله تاسو ته پرېږدو، یوازې دومره شی وړو چې په شا یې وړلی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ومنل. بیا هغو غوښتنه وکړه چې موږ په دې سیمه کښې ښه بلد یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شرط دغه خبره ومنل چې د مځکې د حاصلاتو څخه به نیم مال مسلمانانو ته ورکوي، نیم مال به د یهودیانو وي، او کله چې موږ وغواړو چې مځکې را خالي کړي تاسو به مځکې را پرېږدئ او د دې ځای څخه به ځئ. یهودیانو هم ورسره ومنل. د یادونې وړ ده چې په دغه غزا کې الله جل جلاله د مسلمانانو څرګنده مرسته وکړه او په خپله لورونه یې وساتل.
الله در کړه دا جمال بی راغللی دا جهل تورشتو کیستی ماشال بی ټول جهان رانا شو. الله در کړه دا جمال بی راغللی دا جهل تورشتو کیستی
یواز شل تنه مسلمانان شهیدان سول او کافران الله جل جلاله په خپله سزا ورسول. د سختو مالی او ځاني توانونو سره یې مخ کړ. په دوی کې درو نیوي نفره ووژل سول. کله چې مسلمانان د دې غزا څخه فارغ سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د وادی القرا و سیمې ته تشریف یوړی. کله چې هغه ځای ته ور ورسېدی، هغو سخت عکس العمل وښودی. مخکې یې لا د خپل جنګي صفونه برابر کړي وه او د مسلمانانو پر تګ سره یې دستي پر مسلمانانو د غشو باران وکړي. یو غلام شهید سو، خو مسلمانانو هم سختې حملې پر وکړې. په پایله کې هغو د مقاومت توان د لاسه ورکړي، تسلیم سول. کوم مالونه چې مسلمانانو ته په لاس ورغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مجاهدینو باندې وویشل او دوی پر خپلو سیمو باندې پرېښودل. هغه سیمو معامله یې ورسره وکړه لکه د خیبر د خلکو سره چې یې کړې وه. کله چې مسلمانان د دې جګړې څخه فارغ سوه، د تیما نومې سیمې پر لوري وخوځېدل. د تیما خلک چې خبر سوه چې مسلمانان پر دې لوري باندې را روان دي او نورې سیمې یې ټولې فتح کړې دي، نو هغوی د وړاندې لا تسلیم سول، یعنې د جنګ پرته یې خپل ځانونه تسلیم کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پر خپلو ځایونو باندې پرېښودل، البته جزیه یې پر حواله کړه او یو مکتوب یې هم ور ولیکی چې د دوی سره د معاهده لیکو. د دې غزا تر بشپړېدو وروسته یو بل غزا د ذات رقا په نوم رامنځته شو. نوموړې غزا د خیبر تر غزا وروسته د هجرت په اووم کال رامنځته شوې ده. نوموړې غزا ته ذات رقا ویل کېږي ځکه ذات رقا د عربي ژبې څخه و پښتو ته په پټیواله سره ژباړل کېږي. او په دې غزا کې هم یو شمیر اصحابانو مبارکانو پټي پر زخمونو ایښې وې، لکه چې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت دی. دی مبارک فرمایي: موږ په ذات رقا غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپږ تنه مله وو. موږ په ټولو یو اوښ درلودی چې په وار سره به پرې سپرېدو. زموږ پښې زخمي سوې وې، نوکان مو وتلي وه او پر زخمونو مو پټۍ تړلي وې. د دې غزا لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم 700 کسیز لشکر تیار کړ. د مدینې چارې حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ته وسپارلې او د بنو غطفان د ښارونو پر لورې وخوځېدې چې د مدینې شمالي لورې ته پراته وه او خیبر ته نږدې وه.
دستا د نور شغلی چراغ للی لاړلی پزمک په اسمان خواری واری سولی ټول جهان رڼا سو د هدایت شمې دی راوړلی.
په نوموړه غزا کې کوم جنگ نه دی سوی، یوازې ځینې د ځینو څخه ویرېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نخل نومې ځای کې لمونځ په هغه طریقه سره وکړي چې د ویرې په وخت کې کیږي، یعنی صلات خوف یې ادا کړ. نخل نومې ځای د مدینې څخه د دوو ورځو د سفر په اندازه لري دی. د یادونې وړ ده چې د دغه غزا د تګ او راتګ په بهیر کې یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه یې د هغه اعرابي پیښه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ هڅه یې وکړه. نوموړې پیښه په داسې ډول سره رامنځته شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر یوې ونې لاندې بیده وو. توره یې په درخته ځړولې وه. ناڅاپه یو عربي راغی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم توره یې راواخیسته، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یې پورته کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې رابیدار شو. عربي ورته وویل: څوک به دې اوس راڅخه خلاص کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل: الله جل وعلا به مې درڅخه خلاص کړ. په دغه وخت کې د عربي د لاسه توره ولوېده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راواخیستل، پر عربي یې پورته کړه او ورته ویې ویل چې اوس به دې څوک راڅخه خلاص کړي. عربي په جواب کې وویل: ته ډېر ښه نیونکی یې، پر ما احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ته پر دې شاهدي ورکوې چې د الله جل جلاله پرته بل د عبادت لایق نسته او زه د الله جل جلاله پیغمبر یم؟ هغه په جواب کې ورته وویل: زه ستا سره وعده کوم چې هیڅکله به ستا سره جنگ نه کوم او نه به د هغه کسانو مرسته کوم چې ستا سره جنگ کوي. عربي چې کله دغه خبره وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم پریښودی. عربي پر خپل لاره باندې ولاړی. کله چې خپل قوم ته ورسېدی، نو خپل قوم ته یې وویل: زه تاسو ته تر ټولو د ښه انسان څخه راغلی یم. دوهمه پیښه دا وه چې مسلمانانو د هغې خوا پر لارې باندې د مشرکانو یوه ښځه ونیول. د ښځې میړه نظر منلی و چې زه به د مسلمانانو وینې تویوم، نو ځکه یې مسلمانان تعقیبول. کله چې د مسلمانانو یو ځای شپه سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نن شپه به چوکیداری څوک وکړي. یو مهاجر صحابي حضرت عمار بن ياسر رضي الله عنهما او یو انصاري صحابي حضرت عباد بن بشر رضي الله عنهما وویل چې موږ دواړه به چوکیداری وکړو. نبی عليه السلام د هغه غره و لوري ته ولېږل چې د هغه لوري څخه د دشمن د راتلو ویره وه، او ورته ویې ویل چې تاسې به پر دغه غره باندې چوکیداری وکړي. دوی مبارکانو و هغه غره ته تشریف یوړی. یو انصاری و مهاجر ته وویل چې شپه به پر دوو برخو وویشو. په یوه برخه کې به ته ویده سې، زه به ویښ سم. په دوهمه برخه کښې به ته ویښ سې، زه به ویده سم. ځکه که دواړه ټوله شپه ویښ سو، نو کیدلی سي چې پر دواړو باندې د خوب غلبه راسي
او دواړه به بیده سوي یو که چیرې څه خطر پیښ سي ملګري ته به معلوم سي. نو خپل ملګری به کښېنوي. د شپې لومړۍ برخه د انصاري ملګري د ویښوالي لپاره وټاکل سوه. مهاجر ملګری بیده سو. انصاري د لمانځه نیت وکړي. د دښمن لخوا څخه د هغه ښځې مېړه راغلی کوم چې ښځه یې نیول سوې وه او د نظر منلی و. یو څوک یې د لرې څخه ولاړ ولیدی، دستی یې په غشي وویشتی. انصاري هیڅ نه وښورېدی. بیا یې دوهم غشي وویشتی، ورپسې یې درېیم غشي وویشتی. هر غشي به یې چې په بدن کې ولګېدی، ده به په لاس د بدن څخه راوویستی او وبه یې غورځوي. د دې څخه وروسته یې په ښه ارامتیا سره رکو او سجده وکړه، لمونځ یې پوره وکړي. بیا یې خپل ملګری راویښ کړي. هغه سړی چې دوی دوه ولیدل وتښتېدی او فکر یې وکړي چې نه ده معلومه چې دا به څومره ملګري وي. د ده ملګری چې کله راویښ سو، نو ویلیدل چې د انصاري ملګري د بدن د درو ځایونو څخه وینه بهیږي. مهاجر ورته وویل: سبحان الله، تا ولې زه په لومړي وخت کې نه ویښولم؟ انصاري په جواب کې ورته وویل: ما په لمانځه کښې سورة کهف شروع کړی و. زړه مې نه غوښتل چې د خلاصېدو مخکې رکو وکړم، خو زما سره دا ویره پیدا سوه چې د ډېرو غوښو په لګېدو سره مړ نه سم او د نبي علیه السلام د حفاظت خدمت چې ما ته یې سپارلی و هغه راڅه پاته نه سي. که چیرې زما سره دا ویره نه وای، نو د سورة د خلاصېدو مخکې به مې رکو نه وای کړی.
کشتین ماشال بیر تول جیهان رار ناستو گولان خو پریک دا چه قاسر دی تول وگرانا نا دی شمس و قمر نا هم حاسینی تول جیهان رار ناستو.
پهر صورت الله جل جلاله د خپلو دوستانو پوره مرسته وکړه. په خیر او عافیت سره د خپلو کورونو پورې راورسېدل. کومه ستونزه نه ده ورته پېښه سوې. مسلمانانو ته نور هم هغه حقیقت ښکاره سو چې الله جل جلاله د هغه کسانو په ښکاره ملګرتیا کوي. څوک چې د الله جل جلاله او د ده د رسول صلی الله علیه وسلم پوره اطاعت کوي او په امر یې ځان جهاد ته آماده کوي، الله جل جلاله تل د داسې کسانو مرسته کوي. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې په روغه جوړه کې د مکې د قریشو سره پریکړه کړې وه چې راتلونکي کال به د مسلمانانو د عمره کولو لپاره راځي، کله چې ټاکلی وخت راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو او کوچنیانو پرته 2000 اصحابان د ځان سره مل کړه او د مکې پر لورې روان سو. د یو شمیر سلاو او شپېته اوښانو سره ملګری روان سو. ذوالحلیفه نومې ځای ته چې ورسېدی، د هغه ځای څخه یې احرام وتړی. د احرام تړلو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو لبیک ووایه، بیا روان سو. ویاجج نومې شیلې ته ورسېدی. په دغه ځای کې یې خپلې یو لړ سلاوې کښېښودې او 200 سرتیری د حفاظت په مخه ورته پرېښودل. دا ځکه چې د حدیبیې په صلحه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره پریکړه کړې وه چې مکې ته به سلاوې نه راوړي، یوازې د تورو اجازه سته، البته چې په تیکې کې به وي، یعنې بندې به وي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو د تړون ماتولو لشنتیا سلاوې له ځان سره راوړې. بیا یې و تړون ته د درنښت له امله پرېښودې. یوازې تورې یې له ځان سره په تیکو کې مکې ته یوړې. لنډه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و مکې ته د مسلمانانو د یوې لویې ډلې سره یو ځای تشریف یوړې او په عمره یې پیل وکړې. کافرانو د خپلو کورونو څخه ووتل. د قینقاع نومې غره په سر باندې د مسلمانانو ننداره کول او د ځانو سره به یې دا ویل چې مسلمانان د مدینې هوا له ژونده ایستلي دي، نور د توانایي شندلو جوګه نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته امر وکړي چې د تواب په لومړیو درو شوتونو کې منډه ووهي او اوژې وښوروي. مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم همداسې وکړل. کافرانو چې د لری ورته وکتل په خپلو کې یې سره وویل چې تاسو تیروتلي واست، هغه پهلوانی کوي، تاسو وایاست چې توانایی یې د لاسه ورکړې ده، څرنګه چې دغه عمره د هغه عمرې قضا وه کومه چې د حدیبیې په کال یې مسلمانانو نیت کړی و، بیا د کافرانو د کرګړن پلان له امله پاته سوه، نو ځکه دې عمرې ته د قضا عمره ویل کیږي. څرګنده ده چې دا هغه مهال دی چې مسلمانان ورځ تر بلې پر نړۍ د ځلانده ستورو په څیر ځلېدل. خلکو د اسلام خوند لیدلی و او د کفر ناخوالې یې پر زړه د تور داغ په څیر پرتې وې، نو ځکه د هغه خلکو پرته چې واکمني یې په خطر کې وه یا یې یو لړ مادي ګټې په نظر کې نیولې وې، نور ټول خلک په اسلامي دین خوښېدل. خو د لا ودې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځینو موخو د ترلاسه کولو لپاره یې ځینې سریې ولېږلې چې د ابوالعجا غالب بن عبدالله ذات اطلح ذات عیر خضریا او ذات السلاسل په نومونو یادیش چې د یو لړ بریاو په لاسته راوړلو سره پای ته رسېدلې دي. خو په دې ټولو کې یوه نوموتې سریا د موته سریه ده چې د اسلامي حکومت دبدبه یې تر ډیرو لیرو سیمو پورې ورسول او د اسلامي بیرغ د چپان د رپیدلو ژغ یې تر هر جابر تر غوږونو ورساوه او په مټ یې زړونه ورپیدل چې د لاندې پیښو څخه عبارت ده.
جان حسین ډیر ګناهګار یم ورځ کې د محشر بکړې په ما باندې ډیر خیال نبی ټول جهان راڼا الله در کړه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم و مختلفو پاچهانو ته د اسلام د بلنې لیکونه واستول چې په هغو کې یو د حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی الله عنه په لاس د بصرا باچا ته ولېږي چې مخکې یې په لنډ ډول یادونه وسوه. حارث بن عمیر رضی الله عنه چې کله و موته ته ورسېدی د قیصر د حاکمانو څخه یو کس چې شرح بیل غسانی نومېدی دغه مبارک قاصد یې شهید کړ، او حال دا چې د قاصد وژل د ټولو قومونو په اصطلاح کې یو ناروا کار بلل کېده. پر نبی علیه السلام باندې دا خبره ګرانه پریوتل، نو درې زره کسیز لشکر یې تیار کړ. حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه یې ور امیر کړ، بیا یې ورته وفرمایل که زید بن حارثه رضی الله عنه شهید سي نو بیا دې جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه امیر سي، که دی هم شهید سي نو بیا دې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه امیر سي، که دی هم شهید سي بیا نو د مسلمانانو څخه چې هر څوک زړه غوښتي هغه دې امیر. یو یهودي دا خبره واورېدل او ویې ویل دا کسان به خامخا شهیدان کیش، ځکه د لومړیو انبیاو د دغه ډول خبرو څخه مطلب همداسې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سپین بیرغ جوړ کړ، حضرت زید رضی الله عنه ته یې ورکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې ډلې پاملنه د دوی د رخصتولو په موخه د ښار د باندې راووتې. د ښار د باندې چې مجاهدین رخصتېدل پاته خلکو دعا ورته وکړه چې الله جل جلاله دې تاسو کامیاب کړي او په خیر او سلامتیا سره مو رب تعالی بیرته راوله او الله جل جلاله دې تاسو د هر ډول بدی څخه وساتي. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د دې په جواب کې درې بیتونه وویل چې مطلب یې داسې و: زه د خپل رب څخه د ګناهونو بخښنه غواړم، او یوه داسې توره وي چې په هغې سره زما د وینو دارې روانې سي، او یا په یوه داسې نیزه ووهل سم چې زما تر کلمو او اینې ووزي. څیرې یې کړي کله چې څوک زما تر قبر تیریږي نو ووایي الله جل جلاله دې تا لارښود او کامیابه کړي، رښتیا هم تلمر او کامیابه وي. د دې څخه وروسته دوی مبارکان روان سول. شرحبیل ته هم د دوی د روانېدو خبر ور ورسېدی. د شرحبیل سره 100,000 پوځ تیار سو تر څو د اسلامي لشکرو سره وجنګیش، په دې بهیر کې یو بل جابر واکمن هرقل د اسلامي قواو د لمنځوړلو لپاره 3000 پوځ تیار کړی وو. مسلمانان هیڅ پرې خبر نه و. کله چې مسلمانان مخکې ولاړه نو ورته معلومه شوه چې د روم باچا هرقل هم د 3000 پوځیانو سره مقابلې ته را روان دی. د دې خبر په اورېدو سره اصحابان فکرمن شوه چې د دې دومره لوی طاقت مقابله شروع کړي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړي. په دغه حال کې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په لوړ آواز وویل: ای خلکو، تاسو د کومې خبرې څخه وېرېږئ؟ تاسو د کوم مقصد لپاره راوتلي یاست؟ ستاسو مقصد شهید کېدل دي. موږ هیڅکله د قوت او د سړو د ډېروالي په زور نه یو جنګېدلي، بلکې موږ یوازې د هغه دین په زور جنګېدلي یو چې د هغه دین په وجه الله جل جلاله موږ ته عزت راکړی دی. مخ په وړاندې ځي، د دوو کامیابیو څخه به یوه خامخا لاسته راوړي، یا به بریالیتوب وي او یا به شهادت وي. مسلمانانو چې دا خبره واورېده میړانه یې وکړه، پر مخ روان سوه، آن تر دې چې موتا نومې ځای ته ورسېده او جنگ شروع سو. حضرت سید رضی الله عنه بیرغ په لاس کې واخیست، د جنگ میدان ته ورغلی، زورور جنگ یې شروع کړي. د شرحبیل ورور ووژل سو او ملګري یې وتښتېدل. خپل شرحبیل هم وتښتېد، په یوه کلا کې پټ سو. و هرقل ته یې د مرستې لپاره سړی ولېږي. هرقل 200,000 پوځیان راولېږل. جنگ په زیات زور سره شروع کېدی. په همدې مهال کې د همت غر چپه سو، یعنی زید رضی الله عنه شهید سو. دستی حضرت جعفر رضی الله عنه بیرغ په لاس کې واخیست، د خپل آس پښې یې په خپله پرې کړې چې بیرته تګ یې د زړه څخه ووځي. یو څو اشعار یې وویل چې مطلب یې دا دی: ای خلکو، جنت څومره ښه دی او جنت ته نږدې کېدل څومره ښکلی دی او د جنت اوبه څومره یخې دي. د روم پر خلکو عذاب راغلی، ما ته په کار ده چې هغه ووژنم. دا شعرونه یې وویل، د آس پښې یې په خپله پرې کړې چې بیرته تلل یې د زړه څخه ووځي. توره یې واخیسته، کافرانو راسته لاس ځینې پرې کړي، بیا یې بیرغ په چپه لاس کې ونیوی. کافرانو چپه لاس ځینې پرې کړي، د مبارک بیرغ په مټانو ټینګ کړي، په خوله یې کلک ونیوی. یو سړی د شا د خوا څخه ورغلی، د شا د خوا یې دوې ټوټې کړي، دی مبارک گزار سو، دستی شهید سو. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي: موږ چې کله شهیدان راټولول، دی چې مو راپورته کړي، په بدن کې یې نوي زخمونه وه. حضرت جعفر رضی الله عنه چې شهید سو، خلکو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ته آواز وکړي. د په دغه وخت کې د جنگ په یو طرف کې د غوښې یو ټوټه خوړله، ځکه د درو ورځو څخه یې هیڅ شی نه و خوړلی. د چې آواز واورېدې، دستي راپورته سو او ویې ویل: حضرت جعفر رضی الله عنه شهید سوی دی، ته په دنیا اخته یې. دستي راغی، بیرغ یې راپورته کړي، سخت جنگ یې شروع کړي. ګوته یې زخمي سوه، په وځړېده. د مبارک دا زړېدله ګوته په پښه ونیول، لاس یې راکش کړي، ګوته یې پرې سوه، لرې یې وغورځول. په سخت جنگ او خفقان کې فکرمن سو چې نه د مقابلې توان شته او نه همت شته. لږ وخت د دې فکر تیر سوی وو چې خپل زړه ته یې وویل: ای زړه، اوس د څه شي شوق او مینه درته پاته ده چې ته یې له خطره وېرېږې؟ د بې شوق غواړې، هغه په درې طلاقه طلاقه. د غلامانو شوق غواړې، هغه ټول آزاد. د باغ او پیسو شوق غواړې، هغه ټوله د الله جل جلاله په لاره کې صدقه دي. د دې څخه وروسته یې یو څو اشعار وویل چې ترجمه یې داسې ده: ای زړګیه، ته به ورکښته کېږې، په خوشحالۍ ورکښته کېږې، که په خوابدۍ ورکښته کېږې، ستا د آرام ژوند یوه زمانه تېره سوه. فکر وکړه، ته د یو څاڅکي نطفې څخه پیدا یې. کافران وګوره، پر مسلمانانو په ډاډه زړه را روان دي. تا ته څه پېښه سوه چې جنت دې نه خوښېږي؟ که شهید نه سې نو آخر خو هم مرې. په دغه وخت کې د آس څخه راکښته سو، د اکا زوی یو ټوټه غوښه ورته ونیول چې ویې خوره، ملا به دې سیده سي، د څو ورځو څخه دې شی نه دی خوړلی. د اکا د زوی څخه یې هغه ټوټه غوښه واخیستل. د یو طرف څخه د حملې آواز راغی، د هغه ټوټه غوښه وغورځول او سخت وجنګېدی. تر شهید کېدو پورې یې توره وچلول. کله چې دی مبارک شهید سو، مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونې سره سم خالد بن ولید رضی الله عنه د امیر په حیث وټاکی. خالد بن ولید هم په داسې میړانه وجنګېدی چې په تاریخ کې ځان ته یو زرینه لیکه لري. اخر دا چې کافرانو ته دومره د سر سخت تاوانونه ورسېدل چې خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایي د موته په ورځ زما په لاس کې نه تورې ماتې سوې، نو چې نه تورې ماتېږي څومره انسانان به پرې وژل سوي وي. بیا خالد بن ولید رضی الله عنه د یو تکتیک له مخې خپل پوځ راشاته کړي، د ډېر لږ زیان په ورکولو سره لویه ګټه لاسته راوړل. په پایله کې و مسلمانانو ته عربو ګوته په غاښ ونیول، ځکه په هغه وخت کې په عربي ټاټوبو کې لویه توانایي د رومي امپراتور وه. په عربو کې ویل کېده چې د رومي امپراتور سره جګړه د ځان وژنې په معنا ده. مسلمانان چې د رومي امپراتور سره په کلکه وجنګېده، عربي نړۍ ټوله ورته حیرانه سوه. د دوی دغه بریا یوازې د الله جل جلاله په مرسته وه، ځکه الله جل جلاله له دې عمله د دوی څخه راضي وه چې په رښتیا مسلمانان وه، د اسلام په خلاف یې هېڅ کار نه کاوه او تل په دې لټه کې وه چې نور خلک د هغه ناوړو کارو څخه وژغوري کوم چې د اسلام په خلاف دي، او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته حاضر وه. د ځان د قربانۍ په شمول یې هېڅ شی نه سپماوه.
ټول جهان راړلاست، ټول جهان راړلاست، ټول جهان راړلاست.